السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن مخام خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقه په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي. دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړه ویلي په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د سولې، بشري حقوقو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ژمنه بیا تازه کړي. یونما نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د ټول شموله حکومتولۍ د ښځو د حقونو ملاتړ او د حیاتي مرستو د برابرولو کار ته دوام ورکوي. یونما خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان بشري بحران د نړۍ له خورا سختو بحرانونو څخه دی او پر ښځو د محدودیتونو زیاتېدو او د مالي مرستو کمښت دا وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترکیه چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې په سمندرګي په سمندر کې د یوې ربړي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د مغلا ولایت د ولایت دفتر نن وویل چې په دې کښتۍ کې ټول 13 کسان سپاره وو. چارواکي وایي د کښتۍ دوه سپرلۍ ژغورل شوي چې یو افغان هم پکې دی. د چارواکو په وینا د افغان ځان په لامبو لامبو نږدې ټاپو ته رسولی و. ویل شوي چې د پاتې کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي متحد ایالات او نور هیوادونه باید پرې نږدي چې اسرائیل د غزې د اوربند له تړون څخه سرغړونه وکړي. د هغه متن له مخې چې د ترکیې د جمهوري ریاست دفتر رسنیو ته استولی دی، اردوغان ویلي نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول متحد ایالات باید نورې هڅې وکړي څو دا یقیني کړي چې اسرائیل د اوربند موافقه په بشپړ ډول رعایت کوي. هغه ویلي چې اسرائیل باید د بندیزونو یا د هیواد ته د وسلو پر لیږد د بندیز لارې دې ته مجبور کړی شي چې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناټو غړي ترکیه چې پر غزې د اسرائیل د حملو له کلکو منتقدانو څخه ده، په غیر مستقیمو خبرو کې تر ګډون وروسته د اوربند خبرو له منځګړو څخه هم وه. او د رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د ډبلیو کی ټی اف سازمان لخوا د اتلولۍ کمربند وګاټه. هوتک تیره شپه په مینسک کې خپل روسیال ته د سبمیشن په مټ ماتې ورکړه. اخوا په یو اف سی کې د شنبه په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست لوبه لري. حق پرست به له استرالیایي لوبغاړي کلیان سالکیلت سره مخامخ شي. نصرت حق پرست تر اوسه 13 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دوهمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 24 سره برابر ده. راسره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان د اوربند په اړه د سبانه غونډې د بحثونو په اړه جزئیات درکو. د مدني ټولنې لسګونه استازو له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ودروي. پاکستانویران د افغانانو د ایستلو په لړ کې کم عمره ماشومان هم باسي.
هغه دوی چې کوم ماشومان نیسي نو دې هیڅ خیال نه ساتي چې فامیلی چرته دی، مور یې چرته، پلار یې چرته دی.
وابوري چې د وارداتي بیرښنا مزي د لوګر ولایت بابوس سیمې ته هم رسیدلې دي.
د مونږ د ژوند ډیر ضرورت راپسوې دي، لکه او ګرمي ده، لکه برق ده، دا ټول مشکلات د مونږ حل سوې ده. نو اوس زمې روان ده، د زمې په موسم کې مونږ بخاریان نه استفاده ترې کوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقه په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا د ترکیه په استانبول ښار کې جوړیږي. دواړو خواوو د همدې رواني اکتوبر میاشتې په 13مه نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار صفی الله ستانکزی د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب، د موضوع تازه جزئیات څه دي؟
مننه. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې وه، ویلي چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې. که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه خپاره شول، هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه به ملاتړ نه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په یو کانفرنس کې په همدغه ټکي باندې تاکید وکړ او وی ویل چې د استانبول له ناستې د دوی هیله دا ده چې یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې په مټ یې پاکستان ته د ده په خبره باندې د ترهګرۍ کومه سلسله چې روانه ده دا ودرېږي او د پاکستانیانو د زیاتو مرګونو مخه ونیول شي. ښه ده چې د غږ سره واورو.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable.
The way Pakistan am darazet de Turkiye pe Istanbul ki la rawani gondi de tsar de yudir ghtli aw badawam mekanizm de jorawulo hilalari so la afghan khawri Pakistan ta daratlun ki terrorism mkha dab aw sara de pakistaniyano de laziyatu marguno mkhawani walshi. Pakistan de waziyat de tashaddud ghtun kay na de khul taliban gwaadi che de nadewale tulani pawdan de khpal ta ahudat amali kri aw de trahgaru dolo pawdan de pre kan da gam pur takri. تمده د ترکیه په ناسته کې د ترکیه، قطر او ځینو نورو هیوادونو استازي ګډون ولري او د پاکس د طالبان په بخښنه سره تمده د ترکیه په استانبول کې په دغه ناسته کې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب بکیږي، د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ د استخباراتو چارواکي او ترڅنګ به د قطر استازي برخه ولري. د افغانستان لخوا به د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د پاکستان لخوا به په غالب ګمان د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وار بیا په دغه ناسته کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویل دي چې دا په حقیقت کې د دوهې د هوکړې د لا پخولو ناسته ده او دوی به هم پام دی هلی ورزي چې دواړه لوري د دوهې هوکړې ته لا ژمن پاتې شي او داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د دوی دواړو په تعهداتو باندې همیشه څار ولري.
مننه ستانکزای صاحب، د دوهې په غونډه کې هم د دوړو هیوادونو دفاع وزیرانو ګډون کړی وو.
بلې، د دوهې په غونډه کې د طالبانو دفاع وزیر او د پاکستان دفاع وزیر د قطر او ترکیه د منځګړو په حضور کې ناسته درلوده.
ډېر زیاته مننه قدر منوریدونکو. له صفی الله ستانکزی نه مو په دې اړه جزئیات واوریدل چې د پاکستان او طالبانو استازي به سبا د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند پر جزئیاتو خبرې وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې لسلو زیاتو د افغان مدني ټولنو خوځښتونو او بنسټونو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه بنسټونو په یو ګډ لیک کې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د فشار په واردولو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
په پاکستان کې د افغانانو یو سلو ډیر لس مدني ټولنو خوځښتونو او بنسټونو له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په هغه ګډ لیک کې چې پنځشنبه د اکتوبر په 23مه د یو شمېر دغو بنسټونو په ټولنیزو رسنیو خپور شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د کډوالو په چارو کې د دغه سازمان عالي کمشنری یو این ایچ سی آر، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتل سوي چې مداخله وکړي او د پاکستان پر حکومت فشار راوړي تر څو افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي. په لیک کې وړاندې راغلي چې د 2021 کال په اگست کې د افغانستان د جمهوریت نظام لړنګېدو او وخت د طالبانو لبیا راتګ وروسته سلګونه زره افغانان په ځانګړې توګه ښځو د مدني ټولنې فعالینو خبریالانو قومي او مذهبي اقلیتونو جنسیت بدلو او پخواني امنیتي ځواکونو د پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته پناه یووړه چې په ټکو یې ډیری د استوګنې رسمي اسناد نه لري خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اړوند ادارو لکه یو این ایچ سی آر تر څار لاندې دي او د بیا میشتیدنې په تمه په کمپونو یا خوندي کورونو کې ژوند کوي. خو دې بنسټونو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې کله چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړې وسوې د دې کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوای چې دوی د مخنیوي غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیړنۍ غونډه کې لوړپوړو پاکستاني چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې د هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواده وباسي. دا هغه پریکړه ده چې د هیواد ته له 2021 کال وروسته تللي افغانان چې نورو امنو هیوادونو ته د انتقال د چارو پروسس ته تللي هم اندېښمن او له سختو شرایطو سره مخ کړي دي. له دې ډلې د ښځو او بشري حقونو یوې فعالې چې اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که من دیپورت شوم. اوس لبد مرغه د پاکستان حکومت زما بشان افغانانو باندې قیدات ډیر شدید کړی دی. دوی د ویزو تمدید بند کړی او زه اوس دلته بی ویزی یم. هر شیبه د دیپورت کېدو خطر سره مخ یو. د دې لپاره چې افغانستان کې مې د بشري حقونو برخه کې کار کړی که هلته بیرته واستول شو، نه نه یوازې زه بلکې زما ماشومان او کورنۍ به هم امنیتي ګواښونو سره مخ شي. موږ له همدې ګواښونو دلته راغلي یو. اوس ډېر اندېښمن یو چې که بیرته استول کیږو څه ډول حالت سره به مخ شو.
خو د پاکستان وروستیو اقداماتو یوازې د افغانان نه بلکې پر هغو افغان کډوالو هم ژوند کړکېچن کړی چې په هغه هیواد کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي، هلته زیږیدلي او کار او سوداګري لري. د پاکستان په راولپنډۍ کې یو افغان اوسیدونکی عارف خان په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس دای او 15 کسیزه کورنۍ بے سرپناه او په بدو شرایطو کې دي.
مونږ کوم کیو کوم تر باندې وران کو دي. مونږ کسانې ونی ول اته کسانې ولی ول لس 15 شپې کوم کې په تیرې غړي او کوم نام نه راوځي کوم کې ساتلې دي. اوس مونږ یو دوه نه کې سی وسله نو مې خو تړې نو مې خو ته پری دي. مونږ ډېر پریشان یو.
د سندې حالات په کراچۍ ښار کې مش بل افغان اوسیدونکی هم ورته وضعیت بیانوي او دا کوي چې پاکستانی پولیسو یې سوداګریز مرکزونه ور ویجاړ کړي او اوس یې آن خپل سیمو نه شړلې دي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
بالکل فریدی نو کارڈ وخاز کارڈ در سری کو فریدی او کارڈ چه در سر نه نو کماجر ولی نیسی خور بالکل نه فریدی په یو صورت نه فریدی خپل دکان او صحیح ده ما ته خپل دوه تیر سل غربې نقصان را کړی ده. نو دکان را ماند رنگ سیستم ټول هر سی را ته خراب کړل پیسې خل وسر پساو دي یو روپې را ته ملاوی کی نه مشکلات خور خډیر ده وای چې لار را ته خلاص سی
پاکستان کې د افغانانو مدني ټولنو خوځښتونو او بنسټونو په لیک کې لنړیوالو غوښتل سوي چې د ښځو او ماشومانو فزیکي حقوقي او بشري حقونو ساتنه وکړي، له خطرونو سره مخ افغانان د امن هیوادونو ته انتقال کړي او د دولتونو ترمنځ د پناه غوښتونکو له وضعیته د سیاسي استفادې مخه ونیسي. که څه هم له تیر 2023 کال راهیسې له پاکستان نه بې اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د وروستیو کې دوحه کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د اوربند له هوکړې مخکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بې ساري ډول چټکه سوې ده. د راپورونو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري استلو له ګواښ سره مخ دي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې په تیریوی میاس کې 2,00,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه سوي او یا ستانه کړل سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR د شمیرو له مخې بیا له 2023 کال راهیسې د 2025 کال د سپتمبر تر پایه پورې له 2,000,000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سوي چې په کور دننه یې پسته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لړ کې د دې هیوادونو پولیسو آن ل 300 کلونو کم عمره کسان هم نیولی او ډیپورت کړی دي. په دوی کې ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویل چې ل خپل کورنیو بیلتون ډیر ورته ګران دی.
ما به ایران موندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش است.
آریان هغه څوک چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې ده او د 2 اکتوبر په لومړیو کې افغانستان ته دیپورت شوی دی. آریان 18 کلن او د فراه ولایت اصلي اوسیدونکی دی. هغه پنجشنبه 2 اکتوبر په درویشتمه ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې وکړه.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا
په پاکستان کې په جیول سیمه کې اوسیدو. هلته پولیس راغلل موږ یې ونیولو او حاجی کم ته یې بوتلو. څلور شپې هلته وو او بیا د تورخم له لارې ډیپورت کړو. خپلوانو کره مې ولاړم. یوې مودې لپاره دلته یم. د هرې ویزې بیه تقریبا $1,200 ده. زه دومره توان نه لرم چې ویزه واخلم او ولاړ شم. فامیل مې هم ژوندی په خطر کې دی. کابل ته نشي راتللی.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم دا تاییدوي چې د لویانو ترڅنګ له پاکستانه له 300 کلونو کم عمره کسان یا ماشومان هم دیپورت کیږي. اغلی کاکړم په همدې نیټه ورځ آزادي راډیو ته وویل
دا رنګ ډېر کیسونه د خپل له وخت څخه سټیم له ډیپورټیشن شروع دي. نو هغه دوی چې کوم ماشومان نسی نو دې سیس خیال نه ساتي چې فامیل یې چرته دی مور یې چرته پلار یې چرته دی. اولیم زمو مخې کې ریپورت کړی دی او اوس هم دغه سلسله روانه ده. خلک د کوسونه راوچتوي او ریپورت کوي.
دا وځي پاکستان نه دی. لیران هم ظلمکی یا ماشومان افغانستان ته ډیپورت شوی دی. د بادغیس ولایت یو اوسیدونکی حفیظ الله شانوی دغه ولایت کې هم یو شمېر داسې ماشومان د خپلو نږدې خپلوانو کورونو ته راغلي چې له ایران ایستل شوي او فامیلونه یې هلته پاتې دي.
متاسفانه در نواخر حکومت ایران هم یک سری مهاجرین را
له بده مرغه په دې وروستیو کې ایران هم له هغه هېواده یو شمېر کډوال ایستلي چې پکې ماشومان هم شته. کورنۍ خپلوان او نږدې کسان لري. خو د فامیلونو له اصلي غړو چې مور او پلار دي له هغوی متاسفانه بل شوي دي او اوس په یو بې برخلیک حالت کې دي.
متاسفانه جدا گشتن و فکنون در افغانستان در یک بسر نوشتی به سر میبرن.
د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون مخه یو انسان د زیګون نورزی رئیس تر 3 کلنی پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو روزنې د برخې یو پو ډاکټر محب زغموي ماشومان کډ کم مودې لپاره هم خپل کورنۍ بیلیږي پر وی له حسابل کیږي. نو د نوموړي په خبره ماشوم له کورنۍ بیلول یو بشری جنایت دی.
کله چې ماشوم له کورنۍ بیلیږي دا کله لاندې مودې د پاره هم هغه پاروي لحاظ ډیر ځپی هغه کې د ناهیلې احساس پیدا کوي د ورکیدا احساس پکې پیدا کوي د داسې احساس ورته پیدا کوي چې هیڅوک نور نه لري چې خیالي وساتي چې پالنه وکړي چې لاتړی وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو بشري جنایت دی چې څوک ماشومان له کورنۍ نه بیلوي.
تازه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر دولتي خبری آژانس د میزان په تیر شمه ویلي په تیرو 3 میاشتو کې د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ولایتي ریاستونو په هڅو سره د 1921 تنو ورک شویو او ډیپورت شویو ماشومانو قضیو ته رسیدنه کړې. په خبر کې راغلي چې یاد ماشومان له پاکستان، ایران، ترکیه او سعودي عربستان ډیپورت شوي وو چې د لنډې مودې پالنې وروسته دغه وزارت د ولایتي ریاستونو په هڅو او همغږي خپل کورنیو سره یو ځای شول. خبر مېلی چې د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یتیم او بسرپرست ماشومانو د ساتنې په برخه کې له مؤسساتو او خیریه بنسټونو سره و هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د کډوالو ستنول چټک شوي چې په دې کې ماشومان یا تر 300 کلونو کم عمره کسان هم شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر 14مه د پولیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په ګوزانیا پولیو اخته شوي دي وایي چې د ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړې او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزي اوروي.
زده ما تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و
شراره د لوګر ولایت د اسری ورسوالۍ اوسیدونکو ده. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14مه آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکوله چې ماشومانو ته د پولیو واکسین وسی. وراره یې شاو خلاص کاله وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پښو فلج دی.
د وراره فلجېدل مې له همدې امله دی چې واکسین شوی نه دی. هر څه چې زموږ د کورنۍ مشرانو وایي موږ یې باید عملي کړو او سرغړونه ترې کولای نشو.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومان د مور او پلار د بې پروایۍ له امله له واکسین پاتې او فلج شوي دي.
همسایګي مو خانواده است چې متاسفانه دو تا از اولادایشان یک با مسئولیتی خانواده یا می پدر مادرشان می مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدن.
زموږ په ګاونډ کې یو کورنۍ ته چې دوه ماشومان د مور او پلار د بې مسئولیتۍ له امله په پولیو اخته شول. دوړې په پخو او لاسونو فلج شوي دي. وضعیت خراب دی. که څه هم کورنۍ اوس پښیمانه ده خو اوس پښیمانی په درد نه لګیږي ځکه له بده مرغه دواړه ماشومان یې په پولیو اخته شوي دي.
په افغانستان کې ډیری نورې کورنۍ هم شته چې له داسې بې پای رنځ سره لاس او ګریوان دي. د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یونیسف مشر تاجدین اویوالی ویلی هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ په هیڅ څه ډول مخنیوي وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوي اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولای سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. نن د اکتوبر 14مه د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 14مه د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځولو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو د ګوزړ ناروغي له پولیو ویروس رامنځته سوی ژوند ګواښونکې ناروغي ده او د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه سي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې او د خپرېدو په صورت کې خبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی او د 1988 کال راهیسې د ډلهیز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې شوې دي. د دغه سازمان په ټکو خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو باندې ټینګار کړی خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه او پر ځای جماعت پر جماعت او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یوه چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود چون ما میتونستیم با
کور به کور کمپاینون ندیر اغیزناک و زکه چه مکولش رو لهر کور تولار شو خو اوز چه ماشومان پا یوزایی که واکسین کی که پا جینو مواردو که ستونزی رمنزده کی که کورانه نشی کولای خپل ماشومان ده واکسین کول لپاره روالی یا ده کورانه سره حلت نوی یا دوی خپل اجازه نلدی.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سګنۍ 24مې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2014 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2014 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ درمنسته کېدو بیلابیل لاملونه نسته. د داخلي ناروغۍ متخصص ډاکټر عطاوله سیام ازادي راډیو ته وویل
کوم خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په ممکن واکسین ورکوي هغه ماشومان نه لکه بیا اولاد پاتې کیږي، هغه نور مشکلات پیدا کوي چې دا غلط ذهنیت وسم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېر کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي افغانستان ته، نو هلته په پاکستان کې هم مثبت پیښې شته. د پولیو
د ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي او خلکو ته باید د واکسین د ګټو او د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې د پولیو ویروس په کې لا تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی.
د لوګر ولایت د مرکز د اړوندې بابوس سیمې په 12 کلیو کې وارداتي برېښنا ویشل شوې. مسؤلان وایي د برېښنا پر دې نوې شبکې چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته غځول شوې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د اوس لپاره شاوخوا 2000 پیرودونکي ګټه ترې پورته کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
دا لوګر ولایت د مرکز اړوند د بابوس په سیمه کې د اته کلیو 2000 اوسیدونکي د وارداتي برېښنا څخه برخمن شول. مسؤولین اول د یاد نوې شبکې پر غځونه د برېښنا شرکت لوري 40 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې ټول تخنیکي وسایل، سب سټیشنونه، سیماتي پایې، مزي او ترانسفارمرونه یې نوي نصب شوي دي. یاد مراسم چې د لوګر د مرکز اړوند په بابوس سیمه کې جوړ شوی وو، د برېښنا شرکت عمومي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وویل
روان 15 کلونه د برېښنا په برخه کې موږ ته ډېر مهم دي. موږ د لپاره خپل ستراتیژیک پلان لرو. د ستراتیژیک پلان په اساس باندې به مخته ځو. هڅه مو په لومړي قدم کې دا ده چې موږ صنعتي پارکونو ته زیاته برېښنا، پاکه برېښنا او مطمئنه برېښنا برابر کړو. د دې ترڅنګ ولسونو ته، تجارتي او دولتي او تعلیمي اداراتو ته هم په وخت سره موږ باید برېښنا ورسو.
د لوګر د مرکز اړوند هغو سیمو ته چې د وارداتي برېښنا نوې شبکه وغځېده اوسیدونکي خوښ دي. هوایي اړوندې ادارې دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو ته پاملرنه وکړي. ځایي اوسیدونکي ملک محمد اسحاق وویل
د مونږ د ژوند ډېر ضرورت راپسوې دي، لکه او ګرمي ده، لکه برق ده چې هلته کې نور ته او نور داسې وسایل دي چې هغه په برق پورې تړاو لري. هغه ټول مشکلات مونږ حل سوي ده. نو اوس زمي را روان ده. د زمي په موسم کې مونږ بخاریان نه استفاده ترې کوو او دغه د مونږ د ژوند د اړتیاو نه دا یو اړتیا پوره کړی ده. نو ان شاء الله مونږ په دې پروژو خوشاله یو. نور له حکومت نه غوښتنه کوو چې نور پروژې هم راسي.
لوګر کسه هم کابل سره لګیدلای دی. خود دې ولایت سر خروار برکی برک از ریولوسوالی او د محمد آغی د زیرو برخو اوسیدون کې لبرخنا به برخی دی. د لوګر اوسیدون کې زیاتوی د دې ولایت شاوخوا نیمایي سیمو اوسیدون کې تر اوسه هم لبرخنا به برخی دی او هغه سانتیاوینه لري چې برخنا پرې تړلې دي. یو بل ځای اوسیدون کې محمد یعقوب ول
زه د برکی برک ولسوالی د شمزار د کلی د برکی برک ولسوالی کې تر اوسه برق کوم اثرات نه دراغلی. خو موږ د برکی برک ولسوالی خلک د ته پتم او توقع یو چې داغه برق د موږ ولسوالی ته راسي او موږ څه کوم هغه د دنیا ژوند په دغه باندې کیږي هغه موږ هم استفاده وشکو کو.
که څه هم افغانستان د اوبیزی، لمریز، ګاز او بادی برېښنا د تولید پراخې سرچینې لري، خو تولید کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي او د منځنۍ آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او په لویدیځ کې د ایران په وارداتي برېښنا متکی دی. د ځینو سرچینو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د شته برېښنا شاوخوا 300 میګاواټه له کورنیو سرچینو ترلاسه کیږي او له 600 تر 800 میګاواټه برېښنا بیا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. درنو اوریدونکو او د هم د دې خبرونه ورستای راپور. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست سبا شپه په یو اف سی کې له خپل سیال سره مخامخ کیږي. حق پرست به د یو اف سی په 321 دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکل سره د مبارزې ډګر ته ښکته شي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست د شنبه په شپه په یو اف سی کې لوبیږي. نصرت حق پرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبره سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلین سالکلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي. د نصرت حق پرست سیال بیا 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. نصرت حق پرست ورستای وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې. نصرت که څه هم د یو اف سی د 321 دورې په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزي سیالي ده چې تمه ده د شنبه په ماښام د افغانستان په وخت شاوخوا 6:30 بجې پیل شي. نصرت حق پرست ورستای څلور لوبې سر په سر ګټلې او وایي چې په یو اف سی کې له غوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمنی کې اوسېږي، خو د دې او ګڼو نورو لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمرینی کمپونه ترسره کړي دي.
آزادي رادیو.